ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾಂಡವರು, ಇದನ್ನು ಕೂದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದು ಶುರು ರಸ್ದ ಕಾಲ್ ದೋ ಜರಾ ತಲ್ಲ ಸಮ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ತೆ ಸಲೋರ ಮನೆ ಠದ ದ ವಕ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರಿಶ್ ಪಗ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿನ್ನಿ ಮೇ ಔ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ನಹ ರಸ್ ದ ಶಪಿ ನಹ ಬಜಿ ದಿ دین سطح خبری خبرونه کی در تازه اشپاخو منهر کلیو یم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټه کی ملګرو ملتونو ویلی د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شو عملیاتو کې د عامو خلکو د وجنو بګنون کې راپورونو پلټنې وکړي. د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام د جګړې د ختمون لپاره د دویمې غونډې قربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه نن شروع کیږي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانونه خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي. خدمتونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو لازو د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شوو عملیاتو کې د عامو خلکو د وجنو بوګنون کې راپورونو پلټنې وکړي. ځایي خلک وایي چې په دشت ارچی سیمه کې پرون غنې جنازې د هغه خلکو وکړې شوې کوم چې د افغانستان هوایي پوز لخوا په بمباری کې وجل شوي وو. دوی وایي چې په وجل شوو کې زیاتره ماشومان دي ځکه چې د غلطه مدرسه کې د دستاربندۍ لوی دستور روانه وه. ځایي میډیا وایي چې په پیښه کې تر 500 زیات وژل شوي او تر 250 خوښان اور جوبل دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ډلې ویلي چې په دوی ځمکني چې دوی به دوی ځمکني حقایق راجمع کړي دي چې پلټنې وکړي. دوی وایي چې په دوی په دواړو خواو باندې غکړې دي چې په خپل میازه جګړې کې دي د عامو خلکو تحفظ یقیني کی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دغه بمباری کې د افغان طالبانو اتل ستر مشران وجل شوي دي. دوی وایي چې د دوی د سارنې ډرون جاز د وړاندې څخه پوره شواهد اخستي چې دغه د طالبانو د تربیې مرکز وو. افغان ولسمشر غنی اشرف غنی هم د قندوز په خونړۍ پیخه کې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې په اړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې ولسمشر د امنیتي او ملکی ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسون ټاکلې تر څو چې د یادې پیخې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبانو د خونړۍ پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د قندوز ولایت دشتې ارچی ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا زموږ هیوادوال په وینو کې ولمبوي. له ار څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې له بشپړ دقت او همغږۍ څخه کار واخلي سو ملکی خلکو ته مرجوب لوانه وړي. همداراز د هیواد جمهور رئیس اړوندو ارګانونو ته لارښوونه کړې ده چې د ملکی قربانیو کورنیو سره مرسته او د ټپیانو په ویډیا درمل نه وکړي. د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام په حق له دویمې غونډې قربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه به نن شروع کیږي. دغه غونډې ته د استانا پروسی غونډې نوم ورکړل شوی. درې واړه ملکونه کوشش کوي د شام د خانه جنگي د ختمون لپاره د حل لاره وګوري. یاد دی وی چې ترکیه ایران او روس درې واړه شام کې خپل عسکر لري. همکاري کې ژوروالی د لوی غلیمتیا په موجودیا کې د دغه دوه درې واړو ملکونو ترڅنګ راغلی دی. نن کېدونکې غونډه کې تمه ده چې د شام ادلیب ښار پر سر پکې بحث وشي چېرته چې ترکیه د حالاتو څارنه کوي او په قلار قلاره یې دغلته کې عسکر حرکت کوي. د ترکیې وای پی جی وسلوالو خلاف د ترکیې د عسکرو عملیات هم امکان د بحث لاندې راتلی شي. د امریکا صدر ویلی دی چې د شام نه د خپل عسکرو راوستلو د اعلان څخه نه دی ورسته شوی، په داسې حال چې شام کې د امریکا ملګری ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کولو غوښتنې د صدر څخه کوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلی چې زموږ بنیادي مقصد داعش له منځه وړل وو او دغه هدف ترلاسه کولو ته موږ نږدې شوي یو او زر به خپله فیصله په دغه حق له د خپلو ملګرو سره د سلا کولو وروسته وکی. صدر ترامپ دا خبره د بلقان هیوادونو د مشرانو سره د ناستې په وخت کړې ده. د زیاته کړه موږ خپل عسکر خپل کور ته راوستل غواړو. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یوټیوب په دفتر یوې مشکوکه ښځې ډزې کړې دي او وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه وګیې یو سمستاسو پام راګرځو. د افغانستان په لوتا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شوو عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو به چې کوم بوګنونکي راپورونه مخې ته راغلي دي د هغې پلټنې کوي. زموږ همکار شعیب زاده په تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ خپل یو لنډ بیان کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو معاون مشن ویلي د بشري حقوقو پلټنیزه ډله کندوز ته رسیدلې تر څو د تیرې ورځې بمبارۍ کې د ماشومانو او ملکي وګړو د وژل کېدو پاړون پلټنې وکړي. د دوشنبه په ورځ داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغان هوایي ځواکونو کندوز کې د طالبانو په یوه دستوره بمباري کړې چې د لسو مهمو طالب کمانډرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او شلګونو نور جوبل شوي دي. په سوشل میډیا هم د دغه بمباري په حق له متضاد دعوی کیږي. څوک په بمباري کې وژل شوي خلک عام وګړي او د مدرسې طالبان خای او څوک بیا وایي چې په کومه غونډه د بمباري شوي هغې کې د طالبانو د کوټې د شورا مهم مشرانو ګډون کاوه. د ملګرو ملتونو مشن په خپل بیان کې ویلي چې ټولو خواو ته په جنگونو کې د عامو وګړو ژغورنه د نظر نه وستل پکار نه دي. په سوشل میډیا داسې عکسونه هم مخې ته راغلي چې په کې مړه شوي واړه ماشومان په روغتونونو کې او د پلرونو غېږو کې پراته لیدل کېږي او دعوه کېږي چې دا ماشومان په بمباري کې وژل شوي یا هم جوبل شوي دي. دغه بمباري د کندوز په دشتیارشي ولسوالۍ کې شوې کمه چې د طالبانو د واک لاندې سیمه ګڼل کېږي او افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې دغلته د کوټې د شورا طالب مشران د ترهګرۍ پلانونو د پاره راټول شوي وو. اخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني د کندوز په خونړۍ پیښه کې د ملکي خلکو د مرګ جوبلې پاړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د امنیتي او ملکي ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیشن ټاکلی تر څو د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې طالبانو د خونړي پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د کندوز ولایت دشتیارشي ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا زموږ هیواد په وینو ولمبي. د افغانستان ملي اردو د یاد پلان په اړه د هغو دقیقو اطلاعاتو په بنسټ چې لرلې هڅه وکړه چې د هغوی پلان شن او خلک د لوی تاوان نه بچ کړي. خو داسې رپورټونه دي چې د بده مرغه په دغه برید کې ملکي وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې د احتیاط نه کار واخلي چې ملکي خلکو ته مرګ جوبله وانه وړي. همدغه راز د هیواد جمهور رئیس اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي قربانیانو کورنیو سره مرسته او د ټپیانو په بیړه درملنه وکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په ترکی کې بنن د ترکیې د ایران او د روس چارواکو ترمنځ د شام د جګړې د ختمولو لپاره غونډه کیږي. دا په داسې حال باندې چې د امریکا صدر ویلي د شام نه د خپل عسکرو راوستو په اعلان یا فیصله باندې وروسته شوی نه دی او پدا پدا سے حال کی چې د امریکا ملګری ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کولو لپاره هم د واشنگتن څخه غوښتنې کوي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د واټس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
صدر ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ د بالټیک سیمې ملکونو سره په واشنگتن ډی سي کې د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل دوی به د خپلو ائتلافي هیوادونو او ملګرو په مشورې سره د شام نه خپل ځواکونو راویستو په اړه ډیر ژر فیصله وکړي. نوموړي ویلي امریکایي پوځیان بیرته خپل ملک ته راوستل غواړي، که څه هم صدر دا لار خلاصه پرېښودې چې شام کې امریکایي ځواکونه د لږ زیات وخت پورې پاتې کېدای شي، خو د داعش تندربه ډلې پر ضد جنگ نه ټول امریکایي پوځیان راویستو باندې د کردانو او عراق په شمول د امریکې ائتلافیان خوشاله نه دي. امریکې لپاره د کردستان سیمه ییز حکومت نماینده بیان سمی عبدالرحمن د امریکې د څېړنې اداره یو ایس انسټیټیوټ فار پیس کې د نهې په ورځ د خبرو په وخت ویلي د شام نه په سمدستي توګه د پوځ راویستل به سیمې ته ډېر خطرناک پیغام ورکړي. د شام نه امریکایي ځواکونو راویستو رپورټونو راتلو وروسته سمی عبدالرحمن خبریالانو ته وویل دغه خبرونه د دوی او د شام اولس لپاره د خطرې غږونه دي او زیاته کړې کورد چارواکو امریکایي ائتلافیانو ته خپلې اندېښنې ښکاره کړې. په دغه غونډه کې امریکې لپاره د عراق سفیر فرید یاسین هم دغه شان فکرمندۍ څرګندې کړي. نو مبلي ویلي دوی د شام له اړخه اوس هم اغیزمن کیږي او دا چې تر دې ورځې پورې یاغیان د پولې بل اړخ نه عراق ته را اوړي. عراقي سفیر ویل په زیاده دی چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، عراق د امریکې حکومت نه غواړي چې په دغه ټوله سیمه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شخصي کمپنو ته حوصله ورکړي چې په عراق کې زیاته سرمایه کاری وکړي. د شام په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان باوجود نور امریکایي چارواکي په دغه مسله د احتیاط نه کار اخلي. د څېړنې ادارې یو ایس آی پی کې هم په دغه موقع د داعش خلاف نړیوال ائتلاف لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي بریټ مکګرک وویل دوی شام ته د داعش خلاف جنگ لپاره تللي او زیاته کړې دغه د دوی مشن دی او مشن یې لا سرته نه دی رسیدلی. نوموړي وویل شام کې د امریکې موجودګي ډیره مؤثره او قوي ده او دا چې خپل مشن به سر ته رسوي. منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډر هم ویلي د امریکې او ائتلافي ملکونو پوځیان به د څه وخت پورې په شام کې موجود وي. د امریکې مرکزي کمان مشر جنرال جوزف فورټل ویلي داسې سیمې اوس هم شته چېرته چې داعش موجود دی او دا چې د دوی خلاف به خپل عملیات دوامدار ساتي. جنرال وټل داسې اشاره هم ورکړي چې داعش ته په مکمله توګه د ماتې ورکولو وروسته به هم امریکا په شام او عراق کې خپله پوځي موجودګي پر ځای ساتي. ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ ویلو امریکې په تیرو 19 کلونو کې په منځني ختیځ کې 2 خرب ډالر لګولي او دا چې واشنگتن ته د دې نه هیڅ هم نه دي ترلاسه شوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه غوږی د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د شام د جګړې د ختمولو لپاره د دویمې غونډې کوربه توپ کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه چې د استانا پروژې په نوم باندې پیژندل کیږي دغه به نن شروع کیږي. نو تفصیل به تاسو زموږ همکار زاید خټک د وایس اف امریکا راپور کوړاندې کوي.
شروع پورس د ترکی صدر رجب طیب اردوغان به د روس او ایران خپل هم منصبانو کوربه توپ کوي چې د شام پاک لا د دویم درې فریقه خبرو اترو لپاره ترکی ته رسیږي. دغه درې واړه هیوادونه چې شام کې عسکري موجودیت لري شام خانه جنگې کوم حل لپاره ژوره همکاري کوي. دغه همکاري په داسې حال مخې ته راځي چې سیمه کې سخت مخالفتونه هم وجود لري. د ترکی یو پخوانی سفارتکار ایدن سالسن ویلی د کال 2001 راهیسې د انکارا یوازنی هدف صدر بشار الاسد د واک نه لري کول دي. د وای روس او ایران د صدر اسد په بلنه شام ته داخل شوي. تر دې د ما ټولو فریقو خپل اختلافاتو ته هوا نه ده ورکړي، خو څېړونکي ګڼي چې دا حقیقت اوس دوی منلی چې شام کې د وو کالو راهیسې روانې خانه جنګې او سیمه کې خپلو مفاداتو ته تحفظ ورکولو لپاره همکاري غوره لار ده. د استانا پروسې لاندې ګرد شام کې د جګړې نه پاکې سیمې جوړې کړې شوې دي، چرته یاغي ډلې راټولېږي. انکارا چې دغه وسلوالو یاغیانو سره نږدې اړیکې لري، د پروسا کې ماسکو سره نږدې نه همکاري کوي. شروع پورس کیدون کی غونډې په حق لا امکان دی چې د شام ادلیب نومې سیمې باندې بحث وکړي. دغه سیمه کې د ترکی عسکرو خپل شمیرې زیاتې کړي. شروع پورس غونډې په محل دا امکان هم دی چې د ترکی لخوا د کورد وسلواله ډلې وای پی جی پر ضد کمپاین باندې به هم بحث کیږي. انکارا تور لګوي دغه ډله ترکی حکومت مخالفه وسلوال کورد تحریک حمایت کوي. تهران د ترکی فوزی عملیاتو ودرولو غوښتنه کوي. د ایران صدر حسن روحانی په حق لا ګمان دی اردوان سره ملاقات په محل به خپل اندېښنې په ډاګه کوي. د دغه دواړو مشرانو ځان ته ځانګړې ملاقات هم ټاکل شوی. څېړونکي وایي ایران شام کې د ترکی زیاتېدونکو عسکرو باندې اندېښنې لري. ایران په چارو پوهه څېړنکار چې د فرانس برګنډي بزنس سکول سره کار کوي جمشید احمد وایي ګمان نه کوي د اردوان او ایران ترمنځ به کوم ښه تعلقات جوړ شي. دی وایي ځکه چې سنی مسلمانان او شیعه مسلمانان منځ ختیځ کې په یو خاوره په جګړه دي. تهران لخوا انکارا سره همکاري ایران ته موقع ورکوي چې د ترکیه او امریکا خرابو تعلقاتو نه ګټه پورته کړي. د روس صدر پیوټن په شان د ایران صدر حسن روحانی هم د ترکی او د امریکا خرابو تعلقاتو نه خبر دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي دي چې د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانونه خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ د واسپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د غیر قانونه کډوالو مخه نیولو لپاره به د مکسیکو په پوله امریکا فوج پر ځای کړي. دا خبره د سه شنبه یا نهه په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو ته د وینا په مهال کړې. دا بلکان د درې هیوادونو مشرانو سره په ګډه صدر ټرمپ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چې موږ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې خوندي ساتلو لپاره ځواک چمتو کوو. صدر ټرمپ زیاته کړه چې په دې لړکې به په څو شیبو کې د دفاع وزارت جیم میټس او یو شمیر نور چارواکو سره د دې پلان په سر خبرو کولو لپاره وویني. په سپینې ماڼۍ کې د غونډې وروسته صدر ټرمپ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې زما په فکر دا هغه ګام دی چې باید موږ واخلو. صدر ټرمپ د پولیس ساتنې لپاره د ځواک پر ځای کولو په پلان پنټاګون خپل خبرګون ویلی. د دفاع وزارت د یو لوړ پوری چارواکي ویلي دی چې په دې لړکی د سپینې ماڼۍ سره مشوره کوو. دوی ژمنه کړې ده چې نور معلومات به هم شریک کړي. یاد دی وی چې د امریکا مخکنی صدرانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د پولیس د ساتنې، سارنې او د استخباراتو معلوماتو لپاره نېشنل ګارد یونټس لیږلي وو، خو تر اوسه لیا دا په سمدستي توګه نه ده واضح چې صدر ټرمپ به نېشنل ګارد یونټس د لیږلو اراده لري کنه. کم چې د هر یو ریاست سرحدي سیمو او د فوزي ځواکونو څخه جوړ کړل شوی یو ځواک دی. د مخالفه ډیموکراتیک ګوند د هوایي ریاست سینیټر برینس کاش څوک چې دا مهال د سینیټ د دفاعي کمیټې کې هم کار ترسره کوي په ټویټر یې ډېر په چټکتیا سره د صدر ټرمپ په دې پلان تنقید وکړو چې زموږ فوزي ځواک ته یو شمیر نور مهم کارونه دي. صدر ټرمپ د کمپاین په مهال کړې ژمنې پرې کولو لپاره ځای نور مهم کارونه باید ترسره کړی سي. د امریکا په قانون کې په امریکا کې دننه د ډیوټۍ په مهال فوزي چارواکي په کورنۍ قانون سازي کولو څخه منع دي چې پکې هغه خلک چې په غیر قانونه طریقه راغلي هغو نیول هم شامل دي. په کال 2018 کې د صدارتي ټاکنو لپاره صدر ټرمپ د کمپاین په مهال د هېواد د سویلي پولې خوندي ساتلو ژمنې کړې وې. صدر ټرمپ د سې شنبې یعنې په ورځ دا هم ویلي چې زموږ د قوانینو تر مخه د مکسیکو پوله ډېره ناڅرګنده ده. دوی زیاته کړه چې موږ په دې لړ کې هیڅ قانون نه لرو. صدر ټرمپ په دوامداره توګه د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو اړتیا باندې خبرې کوي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویځړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د دوبۍ د امنیتي چارو مشر ویلی دی چې دوبۍ ته د پاکستانیانو پراتګ باندې دوی د پریشانۍ ښکار دي او وایي چې د دوی راتګ دوی ته نورې هم اندېښنې سیوا کړې دي. دا په داسې حال کې چې د عرب ملکونو دننه د پاکستانیانو د تګ سره هلته کې هم سختۍ پیدا کړې شوې دي او دغه خلکو ته که یو خوا ته د ویزې په طریقې کار کې مشکلات پیدا کړې شوې دي نو بل خوا ته د پولیسو د ویزې د اخیستو لپاره د پولیسو سرټیفیکیټ یا د هغوی نه د یو داسې دستاویز ترلاسه کول چې دغه تن په کوم جرم کې اخته نه دی د هغې په حق لباندې یو سند او بیا د پاکستان خارجه وزارت لخوا په دغې لیکل او بیا د دوبۍ چې کوم یا د عرب اماراتو کوم سفارتخانه ده په اسلام آباد کې د هغې لخوا پې هم لیکل اخیستل دغه ضروري ګرځول شوي دي کوم چې یو اوږد او ګران کار دی او په دغه وجه باندې د ویزې ترلاسه کولو په لار کې مشکلات سیوا شوي دي. د سعودي عربستان تر سفر په مت کې یا د سفر په اړه باندې هم چارواکي وایي چې 15% په دغه کې کمه سګنی کال راغلی دی چې وجه یې دغلته کې د میاشتې په سر باندې دغلته د پاکستانیانو څخه چې کوم پیسې اخیستل کېدی به په هغې کې ډیره زیاته اضافه راوسته شوې ده. د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په دغه باندې تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
راپور ښایي د سعودي عربستان تر څنګ ملیشیا او نور آسیان هیوادونو ته هم د پاکستان مزدورانو د تګ شمیره کې کمی لیدل شوې. د پاکستان د خارجي آبادکارۍ یا بهر هیوادونو کې کارکوونکي پاکستانیانو اداره بیورو آف امیګریشن مشر کاشف احمد نور په وینا په سعودي عربستان کې د پاکستانی مزدورانو شمیره کې کمی سبب د هغوی خپله تګلار کې بدلون دی. د ده په وینا د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د اوسنی اصلاحاتو وروستو زنانه کارکونکو د پاره هم موقع را پیدا کړي. په دې حقلا نوموړي وی او ای ډیو ته وویل
ډیفینیټلی کوم شوی ده خو سعودي عرب کې کوم دی را سعودي عرب کې جی ای سره موږ منیسټر سره کوم دوه تیری تلې ده سعودي عرب ته زمون کوشش دا دی چې پاکستانیانو سکلز لیک به تر شي موږ ای سره په گفتگو کې یو یو خدای کور کار وی چې کم هاوس میډ وی هغه نه علاوه زمون کوشش دا دی چې نور اندر کې هنرمند نه نه دي دریم لاړ دي شي او دین علاوه کسه دغي نو ای ایم لاړ دي شي صرف کور والا دغي ای کې موږ لیک کوشش کیو چې ای سره صدا سیستم ای چې به تر کړی دا بنگلاديش سره موږ سره کوم کده شانت چلو شي نو بیا کور تم دیتلی شي
راپور تر مخه د پاکستان څخه آسیان هیوادونو ته تلونکو مزدورانو شمیره هم په کته غورځېدلې چې په 2015-16 کال کې دغه کمی 50% ته رسیدلې. په کال 2018 کې چې آسیان هیوادونو ته مجموعي توګه 10,303 پاکستانیان تللي وو، په دغو کې 10,615 هغه دي چې یوازې ملیشیا ته رسیدلي وو، چې دغه شمیره په 2015 کال کې 10,301 وه. دغه دوه کلونو کې 33 پاکستانی مزدوران سنگاپور او 15 برونای دارالسلام ته تللي وو. د آسیایي پرمختیایي بانک راپور زیاتوي د پاکستانی مزدورانو دغه هیوادونو ته په تګ کې د کمی لوی وجه د سعودي عربستان او ملیشیا حکومتونو په خپله تګلاره کې بدلون دی. د پاکستان د بارني هیوادونو د روزګار د پرمختیایي کاروباري ادارې یو مشر حبیب علی شاه وایي هر څوک سعودي عربستان د کورني مزدورانو په لړ کې تګلاره کې بدلون راوستي، خو بیا هم د بنگلاديش مزدوران په زیاتېدو دي. د ده په وینا د پاکستان حکومت له پکار وه چې د سعودي عربستان حکومت سره د غستونځه راوچته کړې وي او د خپل هیواد د مزدورانو په خاطر دغه موقع نورې هم سیوا کړې وي.
یا زمون حکومت کې هم د سپیډ روانه او سپیډ هم مرستې له بازار وه راي او زمان بیا خلک بیا پوهې هم درو چې بار لاړ
په نړۍ کې چې دا وخت د کاروبار په خاطر د مهاجرت لوی ذریعہ چین، هند او فلپاین خودل کیږي، چې ورپسې په دویمه درجه کې ویتنام او پاکستان دي. د پاکستانی مزدورانو تر ټولو لوی شمیره چې په سعودي عربستان کې ده، خو د اخیری درې کلونو د شمیره په کمیدو ده. ماهران وای په سعودي عربستان کې د حکومت لخوا د خپلو ځایي کارکوونکو ته موکو را پیدا کولو په خاطر او د اصلاحاتو وروستو کومه تګلاره خپله کړې شوې ده. د دې د څرګندېږي چې په روان وخت کې به د پاکستانی مزدورانو د غشمیره نوره هم په ښکته پریوزي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې لوی سرکاري وکیل جیف سیشن د حزب الله لخوا د نشئی موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره د یوې ډلې جوړولو اعلان کړی دی. په دې ډله کې به د نشئی موادو په بین الاقوامي کاروبار، ترهګرۍ، منظمو جرایمو او د پیسو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د لیږلو پوه او تجربه کار کسان شامل وي. دې ډله کې شاملو تحقیقات کوونکو کسانو او د استغاثي چارواکو ته د هغو کسانو او ډلو خلاف د تحقیقات او کولو کار سپارلی شوی دی چې حزب الله له امداد ورکوي. دا ډله د دغو کسانو یا تنظیمونو خلاف د مناسبو مقدمو جوړولو اختیار هم لري. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به په دې معامله کې د موجوده تحقیقاتو جاج هم اخلي چې پکې د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار او د متعلقه نورو عملیاتو خلاف د قانون د نفاذ د کیسندرا نومي منصوبې د مقدمو تحقیقات هم شامل دي. د حزب الله خلاف د جوړې ډلې نگرانی به د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې قائم مقام نائب سرکاري وکیل جان کرونن کوي چې پکې به حزب الله سره په دې معامله کې په مرسته ملګرتیا غور کولی شي او دا به په ګوته کولی شي. د حزب الله د نشئی موادو د کاروبار خلاف جوړه ډله به د نور نه علاوه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د قانون د نفاذ ادارې ډی ای ای سره، د ډی ای ای د خصوصي عملیاتو ډیویژن سره، د امریکای نائب سرکاري وکیلانو او د انصاف د محکمې د جرایمو د شعبې او د قومي سلامتیا د ډیویژن سرکاري وکیلانو سره هم رابطه قائمي. د امریکای لوی سرکاري وکیل جیف سیشن ویلی دی چې د امریکای د انصاف محکمه به تر هغه ورونه زمون خلکو ته د پیښې خطرې په مکمله توګه ختمولو کې هیڅ غفلت نه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.